د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې 14 د 13 ناحیې په اړوند نه خاص سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلی دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په 14مه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزی ښار نایم کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وسیږي. انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي او ځینې مسایلو باندې بحث پکې وي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله یو لک دوه نوي زره اووه سوه پنځشت د پنځو کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واورئ او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه ده روغله او حال دا چې هر څوک په لګیا دي که کشر ده که مشر ده چې دا باید کنټرول شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایي ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخوا د هوایي ډګرونو د تړون کوونکې کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملي کېدو وروسته به افغانستان ته بیرته نړیوالې الوتنې پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبانو حکومت له پایله شاوخوا لس میاشتې وروسته د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه له اوږدو خبرو او وخت وروسته نن سه شنبه د می میاشتې په 24مه نیټه له متحده عربي اماراتو سره یې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یوه خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ډګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نوموړي له ټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه ګذاري یا د قراردادو لري هغه دې مطمئن وشي ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آماده یو چې په هر بخش کې کار په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبره راسره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به په کوردن نه او بهر عام خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکو په نوم له یوې کمپنۍ سره وروسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکی او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبر سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ډګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستیال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عملی کېدو وروسته د یادو هوایي ډګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مخته ځي. بلخو د متحده عربی اماراتو د تړون کړي کمپنۍ ګاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیوال ټولنه او د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوالې الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هېواد لرې وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادیې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډولې وې. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالانو په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کولی شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او ښځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدربار هم ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ پخل د ښځو پر حقونو د طالبانو د تیریو دوام بولي او د نیوکې په توګه وایي دا ښیي چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوالې ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې لوري یو واحد دریز او جواب تارتیا ده، او د خزو حقونو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول د نه منلو دي باید سره یو خپل سي، او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د خزو حقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او خزو د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیې په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډېر شمېر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوایې له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پرېکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویري خبریاله ده او له افغانستانه د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللې، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لرې نه وو.
به یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته برسېږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادیه د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له ښځو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي ټلویزیونونو له خزینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو تر څنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانل له اوریدونکو پوښتلي دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده. کله دې د اسلام ده او لدې په شاکې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلي دي چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وځي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولې چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلي، په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغوښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغوښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د خغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفظین پکې وي، علما پکې وي، مخور پکې وي، په هېواد کې دننه او ځینې مسایلو باندې بحث پکې او ځینې مسایلو ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا دپاره یو پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار ګڼي نه مني، او تر خوا یې د اساسي قانون د تغییر لپاره لویه جرګه هم نه ده راغوښتي. خو طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل له خپلو غړو چمتو کړی. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو له غړو سره دی چې له یوه سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق، امتیازات، بد وګړي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقو پرچمی ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې، په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې دي، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي سختې ورځې په مخ کې وي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تېره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داووس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوویت دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم قدرمنو اوریدونکو، د ورځې سپورتي خبرونه.
ننګرهار په کچه د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالۍ چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتله شوه. د دې سیالیو په پایلو به کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالۍ ډکر ته لاړې، او په پایله کې لوبه 12-10 په وړاندې د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې اتو ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالیو والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې. په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې دوه ویشت لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د اوو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزی نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې مات وخوړه. په دې لیگ کې پنځوس لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د پنځلس ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولنډ د والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولۍ وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولۍ لیگ پایلوبه چې تیره شپه په سلوانیا کې ترسره شوه، د پولنډ هیواد زاکسا او د ایټالیا ترینتینی وا لوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولنډ لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایټالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولۍ خپله کړه. په دې توګه د پولنډ هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولۍ ګټي او په دې توګه یې د $15,000 جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکې هیلې. دې برخې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دو وروسته له هیواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی، خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل، تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم له هېواد ډېری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خای تللی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډېری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان
خو اوس یې ډېری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هېرېږي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل تللي یادېږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنېږي. شالالا د غزنی ښار اوسېدونکی او شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکانې کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزړه پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړ ایران ته چې هغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی، نو دلته کورونه ولادو خونده ناسته مجبور دی، نو دی مسافري وکړو. زموږ زلای پسې تنګ شوی دی، خو دی کوزدن دې کړی دی ولا دی دا کال په آخري کې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کوي.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسېدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنېږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی، دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګاره سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړه اولادونه او یاد کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي.
ایا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بے برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخی تجربې لري او غوښتنه کوي چې دغه ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته
په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 20 کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په 18 کلنۍ کې کوژده شو، خو واده یې 15 کاله ځکه وزنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولورې خی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خاوند مې ایران کې 15 کاله مسافري تیره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې یې هم پوره نه وې، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه سنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک په لګیا دي که کشر د کمشر ده چې دا باید کنټرول شي. که واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، هر څوک چې دغه په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوست هغې د پاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
سره له دې چې قومي مشر میرقاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغه سې کارونه کړي ول، مګر عملي پدې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوم خط به یې پټ سره ولیکه. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایاتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه یې فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلي کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لنرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالمي دل معروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالي وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي ده او ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دي وکړي دا څه همدا ښځو پسې راغیستې ده.
محمد حمدر پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي عملي ماشینونه یې ورکړي دي او هغوی ته د میاشتې د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړې ده اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستې ده نو زه دغه ویل غواړم چې چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي معیبین پکې دي یتیمان پکې دي نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي والسلام په احترام
د ازادي راډیو خبرونې اورئ څلور بجې او دیرش دقیقې دي را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادي راډیو بل پروګرام ته ستوړندې کیږي یو راپور هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشو چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ټوټر لیکلی چې 14 د 13 ناحیې په اړوند نه خاص سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی ښاغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر وو د افریقا د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزي ښار ناین کې د تمریني الوتنې پر ترڅ کې ټکر شوه دولتي خبري آژانس ارنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده ارنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه خو دې